the lobo le maidana
that was definitely out
hara uni le azadi radio lade unis program sara the support ladagara shor wawrai aw zwar tajruba kri
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی راڈیو درنو ریدون کو سلامونه می ومنه بختیار ساحل مودلو بل میدانه و نیز سپورتی خپرونه در توڑانده کوم دا دیونه پا سپورتی خپرونه که بواوره کرکیت بورد دروان میاشتی پا نیمایی که دا شلوریزو سیالیو نوی لیک پیلوی کرکیت بورد ویلی دا زینو پخوانه لبغارو پرزای زوانو لبغارو تا مرکزی قراردادونه ور کردی دی کریستیانو رونالدو روانه ونه دو ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی پای پی لیګ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کاله وروسته سیالي وګټله د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لورې په نوي پیلیدونکي شلوریزه لیګ باندې دي د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز ازغری دي د خبرونه پایل لدی کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویل دي ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي نو ځکه یې قراردادونه له لاسه ورکړل په د یادو لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته تا چې تازه یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو یو پخوانیو لوبغاړو پر ځای یې نویو ځوانانو ته مرکزي قراردادونه ورکړي ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ اچوونکی دولت زدران شاپور زدران آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شنواری مرکزي قراردادونه ونه لري د یادو لوبغاړو پر ځای بیا سیدي قتل بهیر شاه محبوب عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارکردګۍ له مخې کېږي چې پورته نوملړ د 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي په داسې حال کې چې نو نور هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپل لوبغاړو مرکزی قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خبروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنۍ امتیازي څومره دی
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی دا لیګ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي په دې لیګ کې د سپینغر مسینک بند امیر امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي د دې لیګ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري د یادو سیالیو په تړاو د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی 20 کپ دغه سیالی چې لخر سره په 14 اپریل په پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري البته په کندهار ولایت کې تر سره کیږي دغه سیالی یو موخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو ګیپ شته دا یو تشه ده نو د هغې تشې د رقمولو لپاره دغه سیالي یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورني کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبېږي بل دا ده چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شلوریزو سیالیو نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي
دغه کپ چې دا لاله غول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي دا به د نشتر ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي په آی پی ایل کې مصروف دي او دا نور چې کوم زموږ لوبغاړي پاتې دي د ورلډ کپ اسکواډ ٹی 20 دا ټول لوبغاړي به دي کې دي او په دې کې زموږ سره داسې ځوانان د ټیلنټ موږ راخستي دي د انډر 19 جام جهاني نه کوم لوبغاړي راغلي دي او پرفارمنس یې کړی هغه موږ په دې ټورنمنټ کې چولی دي دغه ګټه بدای چې د ځوانان سي دي هغه د نیشنل ټیم لوبغاړي سي موږ سره دي دلته په دې ټورنمنټ کې دغه د تجربو نه په ګټه واخلي او هغه کوم پریشر سي دی پدی باندې کېږي په نړیوالو میدانو ان شاء الله به ډیره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د مسانک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازی، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منگل، شاهد الله کمال، رحمت الله زدران، برکت الله ابراهیم زی، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منگل او ضیاءالرحمن شریفی دی. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علی خیل، خالد احمد زی، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علی شینواره، آصف موسازی، نثار وحدت، اسلام زازی، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علام احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمدزی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزی، محب زرمتی، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالهادی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمدزی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمدزی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سریم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته یې رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولس ته د خوشحالي او ذریعه ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولس لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده. او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملی ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دی او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ لپاره لاخه چمتو شو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د غشتپی په نوم نومول شوی او ګډون وکړي او دغه سیالی راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې څنګه تاسو خبرې د غشتپی کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې. نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی دغه چې دا ټورنامنټ یې په لاره اچولی دی، نو ډېره زیاته مننه.
قشتپی ملي شل اوریزه ټورنامنټ کوم چې کندهار کې کېږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنامنټ او ملي نوم یې ورک. نو کرکټ بورډ نه مننه کوو، دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د وړد چې یاد لیک به د اپریل په شپاړسمه نیټه پیل او د همدې میاشتې په اوویشتمه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله تریکی د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به یې تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی
دغه دوم پړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبې کې ښه لوبېدلی دي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغوی ته ځای ورکړل شوی دی چې دوی په هغه مسلک باندې تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران بالرانو سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي چې تر څو دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد چې کوم داخلي لوبې روانې دي یا الف لوبډله چېرته ځي یا ایمرجنګ لوبډله چېرته روانه ده یا ملي ټیم چېرته لوبغاړي په کارېږي نو امکان دی ولر چې دې لوبغاړو نه
نو دغو لوبغاړو کې ډېر داسې لوبغاړو چې هغوی تر پنځلس یا شپاړسو پورې هغه د یو ټیسټ نشوای کولی کوم چې هغه د کرکټ هغه تر ټولو نه مهم ریکوایرمنټ ده. نو داسې پکې موږ خبر شو چې ډېر داسې لوبغاړو چې هغوی تر نولسو پورې ورسوو، نولسو نه یې ور واړول، ډېر د کسانو چې هغوی پنځلس کول اتلس ته یې ورسوو. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه ښه لوبغاړی نشي جوړېدلی، هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې به هغه ښه پرمختګ نشي کولی. نو د فټنس لحاظ نه او نور هغه تخنیکي اړخ نه هم ماشاءالله دغه لوبغاړو ته چې موږ ګورو ډېر پرمختګ یې کړی ده او ډېر ښه شوي دي. نو د موږ د کرکټ آیندې ته که وګورو ډېر روښانه او سړی ته خوشحاله شي چې دغسې ځوانان ویني چې انشاءالله که د موږ د کرکټ لړۍ هم دغسې روانې نو آینده ډېر روښانه ده. او په دغو لوبغاړو کې ډېر داسې لوبغاړو چې ما مخکې لیدلی او اوس چې ګورم نو ډېر 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 توپیر پکې راغلی ده. هغه د هغه د کرکټ د هوښیارتیا د لحاظ نه، د دوی هغه فزیکي لحاظ نه، او د دوی هغه نن سبا هغه ماډرن کرکټ کې چې څومره هوښیارتیا په کاري څومره چالاکي په کاري هغه ټول دغه لوبغاړو کې شته.
واقعا هم لوبغاړي دلته ډېر فټنس کوي او پر فټنس باندې کار کوي. یو یوازینی شی هم فټنس دی که یو لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر هر لوبه کولی شي، هر میدان کې به ځلېدلی شي. نو فټنس واحد شی دی چې دلته پر دې فټنس باندې ډېره خواري کاږي او خواري کوي. په دې فرض روژه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي. نو واقعا هم د دې به یو ښه نتیجه لاسته راوړي.
دغه راز په کم کې ګډون کوونکي لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا داسې وایي
فوکس په ټولو شیانو دا بیټنګ دا بالنګ دا تقریبا دورس دیارلس افیشل کوچز دی مونږ سره نوروز جی رئیس جی مونږ سره نور لاس دورس دانه فیلډینګ دا فټنس دا اوس مونږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو.
تاسو دا خو اې دې دې زتا سختي ونه کینو کیږي نه سخت غواړي او ډېر زیات خون کوي. یو بوند خوشاله چې په دې روزه کې مونږ ته دسی او کیم په لاره واچو. نن ورځ مونږ ګرون کې ټریننګ وکړو، فیلډینګ هم وکړو او هم جیم دا ماشاءالله.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل په لیگ کې یو داسې توپ اچون کې پیدا شوی دی چې د توپ اچونې سرعت تر یو سل و پنځوس کیلومتر فی ساعت دی. یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي. یویش کلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري. هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وې چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو. هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو. هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 ورځو سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یادلیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړوه. نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځانه سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړۍ سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپلې چټکې توپاچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول، وویش منډې ورکړې او پنجاب ته ماتې ورکړه. ماینک یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په یو سل پنځه پنځوس اشاریه اته کیلومتر پر ساعت توپاچونه وکړه. هغه د اپریل په دویمه نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه. هغه چې بیا هم د څوارلسو منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول، دا ځل یې د یو توپ سرعت یو سل شپږ پنځوس اشاریه اوه ته رسېده. د کرکټ څارونکي د یاد توپاچونکي مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه یو سل پنځوس کیلومتر فی ساعت توپاچونه کوي. ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل په روان سیزن کې د چټکې توپاچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی، دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپلې درې درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپلې درې سره سیالۍ ګټلې دي. په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي. د چنای، لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم، څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپلې درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري. د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري. په دې لیګ کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان، نور احمد، نوید الحق او عظمت الله عمرزی لوبه کړې ده. راشد خان په درې سیالیو کې درې، نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه، عظمت الله عمرزی په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي. عظمت الله عمرزی بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي. محمد نبی، فضل حق فاروقی او رحمان الله گربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالي نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته درې کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په یو دیرشمه نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلي مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي. تر یادې برا وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز دولسمه بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبېدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونۍ دوه ځل په دوو لوبو کې درې درې ګولونه ووهلې دي. النصر لوبډلې د مارچ په دیرشمه نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې پنځه د یو په مقابل کې وګټله. ښاغلي رونالډو د یادې لوبې په دویم نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روانې اپریل میاشتې په دویمه نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اوله نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویلو ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیګ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو، په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونې مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریزه لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زئی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټي مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري.
جار صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، لومړی پوښتنه له تاسو کوم، د قشتپې کانال یا ملي شل اوریزه لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي او دا هم راته ووایي چې څومره وخت په دوام وکړي؟
د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او په 20 اپریل به خلاصیږي. له خیر سره آخري فاینل به 20 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویلې شي چې د غوراوي کمیټه د دې لیگ لوبډلې د کوم اصول پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوې ده، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو، ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کار کردګي کړی و، ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د 19 کالنو بعض هغه لوبغاړو چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ ټی 20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړو هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
جار صاحب، په دې لیگ کې څو مره لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډله څو سیالۍ کوي او د لیگ عمومي موخه څه ده؟
په دې لیگ کې 15 لوبډلې دي. زونو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپین غر، میسانک، امو او پوست لوبډلونه. او هر یو لوبډله به مخکل دي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، اته لوبې به کوي، یو بل سره دوه ځلې لوبې کوي. او د لیگ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي، د مغولو لپاره چمتووالی.
اصغری سے پر ټولنیز رسنیو کې د زینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو خبرګونونه خوولي وو. شفیق الله غفاری او طارق ستانګزی ښه مثالونه دي. ویلی شئ چې یاد لوبغاړو تولی چانس
نه دی ورکل شوی؟ ګوره د غفاری او د طارق ستانګزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوی کمیټه هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري او د سلیکشن کمیټه دروازه ټول لوبغاړو ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته به قناعت ورکو. نو فلهازه سکال پا گرید وان لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانګزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو. نو دوی هغه پرفارمنس ونه کو چې دی پنځه معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی پنځه معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکوو نو دی بدل یا به موږ قراردادي لوبغاړی ټیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر ایسته کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سه کال دوی پرفارمنس ښه نه وو، نه تیر کال دوی فټنس فیل کوو، نو د دې وجه دوی لوبغاړو کې نه د انتخاب شوی ده.
جار صاحب، د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کېږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي ولې شپږیزه نه پیاوړې کېږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه. خو دا قشتېپې نېشنل ټي ټوینټي کپ چې ده په دې خاطر باندې موږ مخکې که تر څو موږ کولی شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیمپ ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي، کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي تر څو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب، دا هم راته ووایه که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي؟
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کېږي، خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې موږ د ټیم ضرورت ته ګورو که کوم شی ضرورت د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او انشاءالله موږ هغې ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چې کېږي تر شا هدف هم دا وي چې موږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډله ته ورکړو. که خوشبختانه په پنځه ویشتم د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته پنځه یو ورځنۍ لوبه کوي، یو فور ډے لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې دپاره موږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی ټوینټی کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځه قشتپې شل ورځه لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي، البته موږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی ټوینټی چې نیشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري، دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن موږ په شپږیزه کې هم کوی شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کړو.
جار صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلی شئ چې دا لیګ به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده که خدای کول، او په هماغه میاشت کې به کېږي. البته که چېرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نسی نو انشاءالله په اګست کې به کېږي.
اصغری صاحب، تاسو نه وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ، نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ، سمیع الله شینواره له تېرو څو کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته، دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم.
ګوري که هر هیواد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټیک لوبیږي، نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نیشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر ده، کپتنسی کړې ده د افغانستان په سطح، همچنان حشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال، البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده، موډرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي که خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. که هغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې دپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي، ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ اونیزه سپورتي خپرونه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مورے میرا دا ہمیشہ جڑ بنا اللہ دیر بیاہ سر کسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑ بنا اللہ دیر سدا ارمان درمان دے ہائے خلگو نا چار نا چار دا ارمان درمان دے بیاہ سر کسری دی غریب خدا بھی کسمی جڑا بھی نا اللہ دی خیر کری بیاہ سر کسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑ بنا اللہ دی خیر کری جان میں نشتا دی تو متنا پروا میں نشتا بیاہ سر کسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان اللہ دی خیر کی بیاہ سر کسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑ بنا اللہ دی خیر کی دردنا مینا سرور دے او خلق می اور فریادنا مینا سرور دے جائے سر کسری دی مورے میرا دام ہمیشہ جڑا بنا اللہ دی خیر کی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دام ہمیشہ جڑا بنا اللہ دی خیر کی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دام ہمیشہ جڑا بنا وے اللہ دی خیر کی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو ومه ورځ کوربه. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یو سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تښتولی دی. د تصفیه کمیسیون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکي. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مه راکوئ، ټي ټي پي وځپئ.
حمایت چھ دا پاکستان فوجیان کرے دے نوداغی پارا دیتا تو مقابل کے داسی کار وکی چې دا غو د پاره ګټه ورورسه او دا غا اطلاعاتی دلو لکه ٹی ٹی پی دا غی مخه ونیسی. که چیرې نظام خرابیدل خراب کار و نو دی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
گوندونو ته د طالبانو د عدلی وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لکانو ماتل چې مونږ خپل هیله لیا ل لاس ور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینو. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام مانی کوي او زه په جړا کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غوړی ټولنه ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي. افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بې سوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بې سوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د پنځه ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآني نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشئ. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. ښاغلي عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغو څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې امله لپاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړې او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته، اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دېو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکهاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خودلې ویلي دي دوی له ټي ټي پي سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان تر منځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې دپاره بېرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي؟
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې، د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي، د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغلی فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام یې خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي، او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري، او دی وغواړي چې دغه قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې د برچې په زور قدرت نیولی شي، خو د برچې په سر سړی څوک کېناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې مونږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي، هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي، او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی، او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه جنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي، ولس اوس د دوی پر ضد باندې عکس العمل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 5000 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکې لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او که سم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغه وینا وروسته په یو ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې، پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 10 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د څیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې
په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خلینې هر قسم اقرار د خلک اخیستلی شي. نو داسې یو نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود و تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد و دیکتاتوري یا ظلم و ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې دې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي، چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا ولوله، چې ولوله عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا چې طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي، او بیا اوس یې اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکوي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت ده او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار له منځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 400 to 500 امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او وروسته لاغې چې تیره اونۍ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې 9 ماشومان یو ماین وژل، او د هرات په راباسنګي کې 6 ماشومان په خواني پاتې شویو ماینونو ووهل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي، او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو دوه پر درېیمه برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي، خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلی چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسني چلوونکي د تماس نیولو لپاره یوه پاکستاني شمېره ورکړي او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې اتیا سلنه قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 4,70,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,40,000 او د مړو شمیر یې 2,809 ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې. تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغو غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پرا خلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غله ترې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو له منځه آګاه خبریال بلال سوري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال تر څنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت یې نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ضعیف فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونې په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شوې. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښي وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 2,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساینس پوهنځي رهبري وایي د دغې ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي وو. دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن اوم ورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.